دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي بشئ زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه په هند کې د القاعده د سازمان یو مهم مشر محسن المصری وړم ورځ ناوخته د غزنی د ولایت د ناوې پولیسوالۍ کې د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو قواو په برید کې وژل شوی دی. المصری چې په اصل د مصر د القاعده د سازمان دویم مهم مشر ګڼل کېده، د ملي امنیت ځواکونو په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویل دي چې المصری د نظامی عملیات په وخت وشتل شو، خو نه طالبانو او نه القاعده په دې اړه څه ویل دي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د یکشنبې په ورځ د لړم یا عقرب په څلورمې خپره کړې، د کابل د دشتبرچی په ناحیه کې د وژونکي چاودنې غندنه کړې ده. پرونی چاودنه چې په خراسان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش څانګې ذمواري قبوله کړې ده، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا دېرش کسان وژل شوي دي او اویا کسان نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د متحده ایالاتو، قطر، استرالیا او فرانسې سفارتونو هم د پرونی وژونکي چاودنې په کلکه غندنه کړې ده. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان په جنگ کې ښکېلو دواړو خواو باندې غږ کړی چې تشدد کم کړي او د سولې او روغ جوړ لپاره لاره ولټوي. خلیلزاد تیره شپه د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې متحده ایالاتو پر حکومت او طالبانو دواړو باندې فشار زیات کړی او وربند باید ټینګ شي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلی دي د رواني سیاسي شخړې یوازنۍ لاره دا ده چې د لنډ مودې لپاره یو موقتي حکومت تشکیل شي. نو ښاغلی حکمتیار په وینا ځکه چې طالبان موجوده حکومت نه مني. حکمتیار نن د یکشنبې په ورځ د لړم په څلورمه له اسلام آباد نه کابل ته لر رسېدو وروسته له خبریالانو سره د خبر په وخت دغه خبره وکړه. په دوحه کې مذاکرات یوازې د ارګ د یو هیئت او د طالبانو ترمنځ کیږي، د ټول افغانانو استازیتوب نشي کولی. خو د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي وایان صدیق صدیقی د حکمتیار د نننیو سرګندونو نه وروسته په ځواب کې ویلی دي، نوموړی د تیرو څلور لسیزو راهیسې له دې ډول سرګندونو او د واکمنو رژیمونو سره د خپل مخالفت د سرګندونو نه سوا د افغانستان د ولس لپاره بل کوم پیغام نه لري. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو نن د کابل په ښار کې د لوی جرګې په خیمه کې یو غټه غونډه جوړه کړې وه. دا غونډه چې د افغانستان د حج او اوقاف د وزارت په ابتکار باندې جوړه شوې وه، برخوالو په خپلو ویناو کې د افغانستان په جنگ کې ښکېلو خواو باندې غږ وکړ چې اوربند اعلان کړي او د جنگ نه دې لاس واخلي. ځینو برخوالو د متحده ایالاتو په خلاف شعارونه ورکړل. د تخار د ولایت ولسی وګړي په دغه ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو او بی امنیتۍ د زیاتېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د حکومت امنیتي ځواکونه د خلکو د امنیت په ساتلو کې ناکام شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سږکال شل ښځې د مخدره موادو د قاچاق په جرم نیولې دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د شنبه پورز د فلوریدا د ایالت د پام بیچ په کاونټي کې ایوي انتخاباتي غونډه ته خپل وینا کې په دغه پر نفوسه ایالت کې د پوسټې په وسیله درای ورکولو د پروسې ستاینه وکړه. په دغه ایالت کې په ملیونونو خلکو د پوسټې په وسیله خپل رای اچولې دي. ښاغلی ټرمپ چې مخکې د پوسټې په وسیله د رای اچولو کلک مخالفت کړو او د تقلب تورې لګولیو ویل چې دا یو خوندي او مسؤونه ذریعه ده. په انقره کې د متحده ایالاتو سفارت د امریکایانو په خلاف په احتمالي ډول د ټیرریستي حملو په خلاف خبرداري ورکړی دی. د شنبې په ورځ په مصر کې د پارلماني انتخاباتو لومړی راوند پایتا ورسېدو. رای ورکوونکو د مصر د ویشتو ولایتونو له جملې نه په څوارلس ولایتونو کې رای واچولې. د انتخاباتو دویم پړاو بله میاشت ته رسیږي. د مصر پارلمان 500 او 800 چوکۍ لري او ویل کېږي چې 50% مستحق رای ورکوونکو 1100 کاندیدانو ته رای واچولې. زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ د 15 تازه او پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. له بلې خوا په کولمبیا کې د کورونا د کوډنوس اوبای ویروس مثبت پیښې له 1 میلیون نه زیات شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د ویروس د څېړنې د مرکز د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ د لاتین امریکا په دغه هیواد کې د 8,098 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د مړو مجموعي شمېر 1,500 ته لوړ شوی دی. کولمبیا له امریکا، هند، برازیل، فرانسې، ارجنټین، روسیې او اسپانیې نه وروسته د نړۍ اتم هیواد دی چې د کورونا د کوډنوس اوبای ویروس مثبتې پیښې پکې له 1 میلیون نه زیاتې شوې دي. د جمعې په ورځ د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د دغه موزی ویروس 3,500 مثبتې پیښې ثبت شوې. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس، د دفتر رئیس مارک شارټ هم د کورونا د کوډنوس اوبای ویروس نیولی دی. د یو تازه اټکل له مخې ممکن چې د را روان میلادي کال د فروری د میاشتې تر پای پورې د امریکا په متحده ایالاتو کې له 1 میلیون نه زیات ناروغان مړه شي. په پاریس، روم او د اروپا په یو شمېر غټو ښارونو کې هم د دغه موزی ویروس د پیښو د زیاتېدو نه وروسته د خلکو په ګرځېدو باندې نوي قیودات ولګول شو او په نړۍ کې د اټومي وسلو د منع کولو تړون 500 هیوادونو توثیق کړ. دا تړون به د را روان میلادي کال د جنورۍ له 28 نیټې نه د اجرا وړي. هندوراس د نړۍ 50 هیوادو چې دغه تړون یې د شنبې په ورځ باندې رسمن توثیق کړ. خو دا تړون د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ د سترو اتمي قدرتونو د سخت مخالفت سره مخامخ دی او له منظورۍ نه ډډه کوي. د جنوبي کوریا د سامسونګ د غټ الکترونیکی شرکت مؤسس او مالک لی کون هی د زړه د ناروغۍ له امله د 80 کلونو په عمر مړ شو. د سمندري طوفانونو د اټکل لپاره د متحده ایالاتو ملي مرکز وایي چې د اتلانتیک په سمندر کې د زیتا په نوم یو غټ سمندري طوفان چې قوت یې شیبه په شیبه زیاتیږي د کیوبا ختیځ ساحل ته د ور نږدې کېدو په حالت کې دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ د خبرونو نه وروسته نن پر پټونو کې یو موضوع دا ده چې په کابل کې دینی عالمانو ټینګار کړی دی چې چمتو دي د دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې منځګړتوب وکړي او د سولې پر اوستو کې هر اړخیزه همکاري وکړي. مګر سوال دا دی چې د سولې په خبرو اترو کې د دینی عالمانو ونډه څومره اهمیت لري. لیمه نیازی په دې ارتباط د سو کارپوهانو سره د مرکو په اساس دغه رپورت برابر کړی دی.
په کابل کې نن زرګونه دینی عالمانو ویلي چې په دوها کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو تاریخي فرصت دی چې لمخې باید یوې ښه پایلې ته سره ورسیږي. دغه دینی عالمانو ویل چې افغانان له جګړو او وینو بهیدو ستړي شوي دي او اوس وخت دی چې دواړه لوري سوله وکړي او روان سلويخت کاله ناورین ته د پای ټکی کېږدي. دینی عالم عبدالسلام عابد په دې اړه وویل چې دوی حاضر دي د دواړو لورو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. هغه وویل چې د مذاکراتو په جریان کې باید جګړه بنده شي څو دواړه اړخونه د خبرو لاره وی هوکړه ته سره ورسیږي.
کله چې سره ورونه یاستو نو د چاوکې په خاطر باندې، د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې، په اجتهادي مسائلو کې د افغانستان د ولس وینه حرامه ده چې توی شي، دا باید توی نشي. مذاکره ته چې کله کېناسو بیا به جګړه نه کوو، بیا به خبره کوو، بیا به تفاهم کوو، بیا به تنازل کوو، بیا به تسامح کوو. دا د اسلامي شریعت وختونه ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ دینی عالمانو تل د افغانستان جګړه ناروا بللې او د جګړې له طرفونو څخه د اوربند او دایمي سولې غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې به د دینی عالمانو نظر څومره اغیزمن وي؟ د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم په دې اړه وویل:
په کابل کې دینی علما او تر 3000 پورې شاوخوا پورې فتوا ورکړل د جنگ خلاف. همدارز نړیوالو علما او چې پغه کې د سعودي او د نورو هیوادونو ستر دینی علما شامل وو، هغه هم خپل نظر سرګند کړ د دې جګړې سره مخالفت خو. لیکن موږ ګورو چې د هغه وینا او تر اوسه پورې پروانه شخړه باندې دومره جدی اغیز نه درلودلې. او یعنی که وکتل شي نو علما تر دې حد پورې چې د جګړې مشروعیت باندې بحث وکړي، حل لارې ته به اړ نه وي چې سیاسي بحثونه او سیاسي جوړجاړی وشي. او دغه بحث او دا جوړجاړی به بیا د سیاسونو ترمنځ د سیاسي مذاکرې لارې کېږي.
خو د ولسي جرګې غړی ګل احمد کمین بیا وایي چې د سولې په پروسه کې د دینی عالمانو ونډه خورا مهمه او ضروری ده.
د دینی عالمانو رول د سولې پر اوستلو کې نهایت اندی ډیر مهم دی. ښه خبره ده چې هغوی ته زمينه برابر سي دي چې د سولې په پروسه کې کار وکړي. دینی عالمانو ته د هیواد په رهبری کې البته خاص ډول باندې د سولې په پروسه کې ځای ورکړل سي، ځکه هغوی کولای سي چې له مذهبي او دینی اړخ څخه استدلال ولري او کولای سي چې خلک قانع کړي او ذهنیتونه جوړ کړي.
بزرګونه دینی عالمان په تاسو وخت کې د سولې پر واسطلو ټینګار کوي چې په دوه کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات څه باندې او میاشت وړي، خو لا هم کوم ابتدایي پایلې ته سره نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې شدید جګړه دوام لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په ملک کې د روانو جګړو او په جګړو کې د خلکو د تلف کېدو په حق له اندېښنه خوندلې ده او وایي چې دواړه اړخونه باید دغه جګړې پای ته ورسوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو او د افغانستان د قواو د دفاعي جګړې د زیاتوالي رپورټونه په داسې وخت کې رسیږي چې په قطر کې لا هم د دواړو اړخونو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې اصلي مذاکرات لا نه دي پیل شوي. حکمت سروش رپورټ راکړی دی.
په دوه کې د سولې ټکنۍ خبرې او په افغانستان کې د جګړې شدت شنن کې وایي چې د طالبانو بریدونه به نه یوازې د سولې پر پروسه خلک بے باور کړي، بلکې د دغه پروسه مرسته کوونکي هیوادونه به هم اړ کړي چې پر خپل هڅو لسره کتنه وکړي.
د کوړې د شورا او د طالبانو د سیاسي دفتر په دوه کې شدی په هغه کې ډیر زیات اختلافات وو او ستا او همدغه بایس ول چې د سیاسي دفتر طالبانو د سیاسي دفتر ځنی لوړ پوړي چارواکي د ملا برادر په شمول پاکستان ته راوغشتل سول او مسله همدغه شی هم ژغیوی. نو هغه نظامی برخې چې د طالبانو یا د کوړې شورا هغه پر دې باندې زور وردی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په روانه جګړه کې د شوزه او ماشومان په ګډون عام خلکو ته هم مرګ شو بلاوړي. دغه کمیسون د ولسمشر د لومړي مرستيال امر الله صالح پر هغه سرګندونو هم اندېښنه شي چې په تخار کې د افغان ځواکونو لخوا د ماشومان وژل کېده رد کړه او وی ویل چې دا وازو خبرونکو سره به قانوني چلند وکړي.
کله چې یو د بشري حقوقو نقص یو ادعا دی، د حکومتي مسؤلین باید تحقیق وکړي. پرې برخه د تهدید ژبه محدودیت ایجاد کوي، نو په همدې خاطر موږ غواړو چې تحقیق باید در جهت ورکړي.
خو افغان حکومت وایي چې دوی د بیان ازادۍ او د معلوماتو د لاسرسي حق ته ژمن دي، خو په کار ده چې د دعوې د ثابتولو لپاره اسناد وړاندې شي.
په هغه برخه کې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او ملي منافعو پر ضد منفي تبلیغات کیږي، د افغانستان د ولس همکاري هم له موږ سره وي ترسو د هغو کسانو مخه ونیول شي چې پرته له کوم اسنادو منفي تبلیغاتو سره اذهان مغشوشوي او د افغان امنیتي ځواکونو رنګ بدوي.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې د جګړې اړخونه په قطر کې خبري کوي، پر روانه میاشت کې تاوتریخوالي ډیر زیات شوی چې هم افغانان یې قیمت پرې کوي. دغه سازمان پر نړیوال ټولنه غږ کوي چې د ملکیانو خوندیتوب د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل مرستو لپاره د یو مهم غوښتنې په توګه وړاندې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. دا ښکاری چې یو شمیر افغان سیاستمداران د افغانستان د سولې په حق له د امریکا او پاکستان ملګرتیا سخت اندېښمن کړي دي. د افغانستان په خاني جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا غږ د انګلیسي څنګه د خبريالې عائشې تنظیم سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانان د سولې مذاکرات ستایي، مګر د افغانستان په حق له د پاکستان او د امریکا معاملې نه مني. په خاني جمهور رئیس ویلي دي چې ولس به د دې معاملې په ضد ودرېږي.
د متحدو ایالاتونو د جمهوری ریاست ټاکنې را نږدې دي. د دې ټاکنو پایلې به د افغانستان د سولې په بهیر باندې څه تاثیر وکړي؟
Well, I don't think the outcome of the elections will have.
خا زه فکر نکوم چې د ټاکنو پایلې کوم لوی اغیز ولري یا روان بهیر منحرف کړي. نه کې دیش د کار په ترنګوالي او صورت کې توپیر رامنځته کړي، خو په افغانستان کې هله د چي د جوړجاړي او د سرتیرو کمول باندې به د متحده ایالاتونو پر عمومي هدف کوم تاثیر ونه کړي.
President Trump recently tweeted that
په دې وروسته کې ولسمشر ټرمپ ټویټ وکړ چې ټول سرتیري باید تر کرسمس پورې کور ته راستنه شي. آی پر پروسې کوم تاثیر کړي؟ په دوه کې په کابل کې کوم بدلون راغلی دی؟
It did not. We know President Trump's
نه نه د کړې دا ونسان د شخړې او د متحده ایالاتونو د خپلتیا په اړه د ولسمشر ټرمپ په نظر مو پوهیږو. هغه د سرتیرو ایستلو په اړه په څرګند توګه خبرې کړې دي. د پام وړ سرتیرو ایستلو بهیر کله سرتیرو ایستلو بهیر بشپړ نشي او د جوړجاړي پر اوستلو او افغانستان ته اجازه ورکول چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي، موږ درناوي کوو. د هغه څه چې موږ باید وکړو،
رازاد د افغانستان د سولې بهیر په اړه خبرې د فبروري په میاشت کې د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ توافق تر لاسلیک وروسته پیل شو. فکر کوي هغه یو ښه معاملې و؟
It envisages
that of وفق چې په افغانستان کې باندې نورین پای ته رسیدي پکې وړاندوینه شوې ده. ورور وژنې او افغان وژنې ته به د پای ټکی کېږي. ډیر ښه ده، موږ نه یوازې نن بلکې پرون مو غوښتل چې د ته د پای ټکی کې خودل شي. کله د متحده ایالاتونو اراده په افغانستان کې سولې او جوړجاړي راوستل وي، موږ باید په پروسه کې وګورو. موږ غواړو لغپل ټولو غونډیانو سره ملګری ووسو. همداشان موږ غواړو چې متحده ایالاتونو سره هم ملګری ووسو. موږ متمدنی او دوستانه اړیکې غواړو. موږ داسې اړیکې نه غواړو چې پر افراطیت او افراطګرایي ولاړ وي. د سولې بهیر چې امریکا رامنځته کړي، موږ وینو چې د پاکستان سره په عالی هماهنګۍ سره روان دي. موږ د سولې په بهیر کې د پاکستان رول درکو، خو موږ ته سولې بل څه ده او د امریکا او پاکستان ترمنځ موافقه یو بل متفاوته موضوع ده. دا سمو نه غواړو موږ به پر وړاندې ودرېګو. دقیقا دا معاملې هغه وخت د متحده ایالاتونو او پاکستان ترمنځ د شوروي لوټلو وروسته شو چې موږ تنن بدبختي ګالو.
کتا سي د پاکستان په اړه خبرې کوي، راځي د نورو سیمه ایزو هیوادونو په اړه هم خبرې وکړو. د هغه وند ته په کوم سترګه ګوري؟ آیا په اوس وخت کې مهمه او مثبته ده؟
وی ویری مچ هوپ دټ اول اور نیبرز ول پارټیسیپټ.
موږ زیات هیله منو چې زموږ غونډیان د افغانستان د سولې په بهیر کې وانډه واخلي او ملاتړ وکړي او ټول غونډیان د دې فرصت ترلاسه کړي چې متحده ایالاتونو او د افغانستان له نورو غونډیانو او نورو قدرتونو لکه روسي، چین، هند سره کار وکړي او په خورا مهم ډول د دې برخه شي او هیڅ یو هیواد اندېښمن نه وي چې سره واندي. د دې د پردې تر شا باید هیڅ معاملې او برنامه نه وي. موږ شفافیت غواړو او موږ نه غواړو چې افغانستان د نورو هیوادونو د ګټو د تضاد ځای وي.
نو تاسو باید څنګه پای ته ورسوئ؟ راځي په دې اړه خبرې وکړو. تاسو اوس په څه اخته یاست؟ په دوه کې مذاکرات روان دي، لیدل کیږي چې خنډ سر مخامخ شوي دي. دا خنډ څنګه ماتېدای شي؟
کله
چې موږ تیر کال مسکو ته لاړو، دا هماغه طالبانو هماغه ډله وه. له ورته رهبرۍ سره موږ هیڅ مسأله نه لرله. موږ سره کیناستو او خبرې مو وکړې. وګورې کله متحده ایالاتونو هدف په افغانستان کې سولې وي، دا مذاکرات بریالي کیږي. زه هیڅ شک نه لرم که هدف په پاکستان کې په ګډه د پاکستان او متحده ایالاتونو ترمنځ په افغانستان کې سولې وي، دا مذاکرات به بریالي شي او موږ هرکلی کوو.
تاسو د مسکو یادونه وکړه. تاسو له طالبانو سره یو څه اړیکې نیولې وه. فکر کوي طالبانو کې بدلون راغلی دی او زیات زغم پیدا کړی دی، او لکه څنګه چې هغه ادعا کوي چې د نوې ملسیزه په پرتله بدل شوی دی، آیا تاسو فکر کوي هغه ورته طالبان دي یا یوازې زیات سیاسي شوی دی؟
طالبان افغانان دي. په هماغه اندازه هغوی زیانمن شوي لکه نور افغانان. هغوی هم ماشومان لاسه ورکړي، کورنۍ لاسه ورکړي، پرې بمباری شوي، پر کورنۍ چاپی اچول شوي. هغوی ته هماغه شان زیان اوخته لکه څنګه چې موږ ته اوخته دي. درد او رنج ټول افغانان لیدل دي.
د حکومت باندې به څنګه وي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي؟
the priority for both sides
دوړو افغان خو ته اوس لومړیتوب باید د وی چی اجر د افغانانو پر وړاندې تاریخواله و دروي. دراتونکو حکومت یا د حکومت جوړښت هغه سره چی د افغانانو پریکړه پورې اړه لري. ټول خلک افغانان د طالبانو او نورو افغانانو په ګډون به په اړه پریکړه وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د د امریکا غا خبرونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په تیرو دریو هفتو کې په افغانستان کې په پرله پسې ډول د کورونا د ویروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي، مګر د عام روغتیا وزارت وایي چې دا ناروغي کنټرول شوې ده. د کابل نه د امریکا غا خبريال اکرام شینواری په دې حقله رپورت راکړی دی.
د عام روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د 15 پیټو مثبت پیښو د سب خبر ورکړي چې وسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 3,300 رسیدلې دي. د عام روغتیا وزارت مرستیال وای نور الله تریکی خبر اعلان ته ویل چې دا نوې پیخي په یو لس ولایتونو کې سب شوې دي.
په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 340 شکونې پیخي باندې شوې چې له جملې څخه 15 شپېته مثبت شوې او 3 تنه د دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی وو او 16 تنه بیرته روغ شوي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو پر اساس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د اوبا د خپرېدو رئیس تر نن ورځې پورې په دغه هیواد کې ټول 1514 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 3,109 نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. په افغانستان کې روانه اونۍ په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس د خپرېدو رئیس 3,000 اونۍ ده. تېره اونۍ په افغانستان کې د ټولو مینه شوو مشکوکو پیښو مثبتې پایلې 40% وي. درې اونۍ وړاندې دا اندازه 12% په شاوخوا کې وه. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وایي په افغانستان کې په 15 اونۍ کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې وي، خو له هغې وروسته د مثبتو پیښو شمېر یو ځل بیا پورته تللی دی.
چونکه هوا هم په سړېدو ده، د دې د وجه نه واقعیت یو مقدار زیات شوی دی، مګر اضافه ډېره زیاته نه لیدل کیږي. تیره هفته چې 24 هفته کیږي، فیصدی د معایناتو چې مثبت شوی ده هغه 40% ته رسېدلې ده. دا په دې معنا چې په دې دوو میاشتو په مدت کې د مونږ هغه فیصدی د معایناتو چې په 15 هفته کې 10% وه هغه 40% ته رسېدلې ده. خو که چیرته د مونږ وطنوال د ماسک نه زیاته استفاده وکړي، لاسونه خپل پرمینځي او د ګڼې ګڼو ځایونو ته لاړ نشي، نو دا امکان ده چې دغه 40% کسان چې اوس مثبتېږي دا بیرته نزولي حالت کې راولو او تعداد د واقعاتو کم شي. فعلاً یو د ثبات حالت کې یو، په دې معنا چې روزمره واقعات د مونږ ډېر زیات په زیاتېدو نه دي او په شفخانو کې هم مریضان زیات شوي نه دي.
په دغو درې اونیو کې د هرات په ولایت کې د نورو ولایتونو پرتله ډېرې مثبتې پیښې سب شوي. د عامې روغتیا وزارت د هرات په ولایت کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر دغه ولایت له ګاونډي ایران څخه روزانه د سلګونو افغان کډوالو ستنېدلو له امله ګڼي او وایي چې په ایران کې لا هم د کورونا ناروغي تر کنټرول لاندې نه ده راغلې. د ایران د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې 6,191 تنه په کورونا اخته شوي، چې ورسره پر دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر 5,080 تنو ته رسېدلی دی. په ایران کې تر اوسه د کورونا د وایرس په ناروغۍ 2,614 تنه مړه شوي دي. د کورونا وایرس د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د ووخان په ښار کې خپور شو، چې اوس یې د نړۍ 138 هیوادو ته سرایت کړی دی. د امریکا د جان هپکنز پوهنتون د شمېرونو له مخې د یکشنبې د ورځې تر سهار پورې د کورونا وبا په ناروغۍ په نړۍ کې شاوخوا 1,000,000 کسان مړه شوي او له 2,000,000 زیات نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتي غونډو او مناظرو کې په کورنیو مسایلو ډېرې خبرې کیږي او د واشنگتن په خارجي پالیسۍ کمې خبرې کیږي. دواړو کاندیدانو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او جو بایدن د کورونا د ویروس سره په مبارزې او په ځینو نورو موضوعګانو زیات بحثونه کړي دي. د امریکا خبريال براین پاردن ویلي دي چې د چین او کیوبا په ضد د جمهور رئیس ټرمپ کلک دریز کېده شي د دې سبب شي چې خلک ورته ډېری رای ورکړي.
د پنځشنبه په ورځ د ورستۍ مناظره پر مهال د ملي امنیت پر تهدیداتو لاندې بحث وشو. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو د دوامدار جوړېدو په اړه د وی پښتنې په جواب کې له کیم جونګ اون سره د خپل ډیپلوماټیک اړیکو دفاع وکړه.
شمالي کوریا مونږ په جګړه کې نه یو، مونږ ډېر خروابط لرو. خلک نه پوهیږي د نورو هیوادونو لمشتانو سره د خو روابطو درلودل ښه کار دی.
ډیموکرات کاندید جو بایدن په بهرنی سیاست کې د ټرمپ پر یو ورخیز رفتار انتقاد وکړ او وی ویل چې هغه نه دی توانیدلې د امریکا دښمنان مهار کړي.
هغه شمالي کوریا ته مشروعیت ورکړ، نو موړی د خپل ملګري په اړه وغږېده چې ظالم او قاتل دی. هغه د دې په اړه خبرې کوي چې موږ څومره ښه روابط لرو، هغوی د مزایلو په برخه کې ډېر ښه قابلیت لري چې کولی شي د پخوا په پرتله په ډېرې آسانۍ سره د امریکا خاوره په نښه کړي.
د جمهور رئیس ټرمپ حکومت له شمالي کوریا سره د اټومي مذاکراتو بیا پیل د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې لاسته راوړنه بولي. یاد حکومت همدارنګه له یو شمېر ګاونډیو هېوادونو سره د اسرائیلو د اړیکو د عادي کېدو په برخه کې خپل منځګړیتوب، په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې قرارداد، په سوریه کې د داعش ماته، له بهرنۍ جګړو څخه د امریکایي پوځیانو ایستل او په بهر کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په برخه کې ډېری مالی ونډې ته د متحدینو هڅول د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاسته راوړنې بولي. بایدن ټرمپ تورن کړ چې ایران، روسیه او چین ته د خپلو قدرتونو او نفوذ د پراختیا اجازه ورکړې ده، ځکه امریکا د نړیوالې رهبرۍ په برخه کې له خپل موقف څخه په شا کېږي. بایدن په خاص ډول پر ټرمپ ځکه انتقاد وکړ چې نوموړي د امریکایي عسکرو د وژلو په هدف د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د ورکولو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مقابله رد کړه. د جګړې له وخته پرته بهرنۍ پالیسۍ معمولا د امریکا په ټاکنو کې غټ رول نه لوبوي، خو سږ کال پر کمونست هېواد کیوبا سخت اقتصادي بندیزونه او له واک څخه د منزویلا د کمونست رهبر نیکولاس مادورو د ګوښه کېدو په برخه کې د ټرمپ هڅې کولی شي په فلوریدا کې د کیوبایي امریکایانو ترمنځ د هغه ملاتړ زیات کړي.
د ټرمپ کاسترو ضد موقف او په وینزویلا کې له ډیموکراسۍ پلو څخه د هغه ملاتړ کولی شي د رای ورکوونکو په یوې کوچنۍ برخه کې مرسته وکړي.
دا تر اوسه معلومه نه ده چې له اسرائیلو څخه د ټرمپ کلک ملاتړ کولی شي په فلوریدا کې له بایدن څخه د یهود امریکایانو ملاتړ کم کړي، کوم چې په 2016 کال کې په پراخ ډول د هغه سیالي هیلری کلینټن ته رای ورکړې وه. همدارنګه د غیر عادلانه تجارت له امله پر چین د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د تعرفو لوړول ممکن د میشیګن او پنسلوینیا په شان ایالتونو کې د کارګري طبقې ترمنځ د هغه ملاتړ زیات کړي. ټرمپ په 2018 کال کې له رقابت څخه ډک مهم ایالتونه وګټل او سږ کال هم همدغه ایالتونه ممکن د سخت رقابت ګټونکي معلوم کړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونه اوري. په مصر کې د شنبه په ورځ د 28 ایالتونو نه په 14 ایالتونو کې د پارلماني انتخاباتو لومړی پړاو تر سره شو. دویم پړاو به د راتلونکي میاشتې په سر کې وشي. د انتخاباتو نتیجې به د دسمبر په میاشت کې اعلان شي. ایډوارډ ایرانیان رپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسفزی لولي.
د شنبه په ورځ د مصر په 14 ایالتونو کې خلک د ټاکنو لپاره راوتلی وو چې پکې د الکساندریا او قاهرې تاریخي سیمې شامل دي. د مصر د خبری رسنیو د رپورټونو په اساس په ځینو سیمو کې زیات او په ځینو کې کم خلک د رای اچولې لپاره راوتلی وو. د مصر په ټی وی چینلونو باندې د دغه ملک ځینې مهم چارواکي خول شوي وو چې رای ورکړي، چې پکې د مصر صدر اعظم مصطفی مدبولی شامل وو. پولیس او نور پوځي امن ساتونکي په دغو سیمو کې ځای په ځای شوو چې د ترګرۍ او د تشدد پیښې رامنځته نه شي. دغه مهال خلکو ته ماسکونه هم ورکول کېدل چې د کرونا د خپرېدونه خلک وساتي. په مصر کې 15 خلک رای ورکولو قانوني وړتیا لري. هر هغه کس چې رای ورنه کړي په $30 جریمه ورکوي. په قاهره کې د سیاسي چارو کارپوه سید صدیق امریکا غږ ته وویل چې په داسې حال کې چې د سیمې وضع خرابه ده، دلته خلک په مصر کې د سیاسي ثبات په تمه دي. په مصر کې د 2011 او 2013 کلونو دوه انقلابونو ملک لړزولی دی. هغه وویل خلک پرته د پلان او لارې انقلابونو په ځای په تدریجي او دوامداره توګه اصلاحات غواړي. بېشکه سیمه ایز دښمنان بې ثباتۍ ته لمن وهي او خلک بغاوت ته هڅوي چې حکومت نسکور کړي. صدیق زیاته کړه چې مصریانو د غلار مخکې هم ازمویلې ده او ډېر زوروونکي حالات یې ګاللې دي. هغه وویل چې زیاتره مصریان نه غواړي چې 2011 کال بیا تکرار شي. پاول سلیوان چې د امریکا د دفاع په پوهنتون کې پروفیسر دی وایي دا ډیره ضروری ده چې خلک اواز ولري. هغه وویل چې د هغه د مصر د خلکو سره چې دغه ملک د اقتصاد، ټولنیز، سیاسي او کلتوري برخو سره یې تعلق دی، په خپل ملک ویاړي او د خپل ملک د اوسني حالاتو او د راتلونکي په اړه ډیر څه ویل غواړي. د پارلماني انتخاباتو په لومړي پړاو کې د 500 څوکیو لپاره 4000 کاندیدان کوشش کوي. د مصر صدر اعظم کولای شي چې د پاتې 28% څوکیو لپاره خلک وټاکي. یو شمېر ملکی او غیر ملکی او د مصر غیر دولتي ادارې انتخابات ساري. د یادونې وړ ده چې د اخوان المسلمین ډله چې په 2013 کال کې حکومت نسکور کړی شوی و اجازه نه لري چې په انتخاباتو کې برخه ولري، خو دغه ډله په ترکی او قطر کې د مطبوعاتو ډېرې فعالې څانګې لري چې د حکومت مخالفت کوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسې په لوی خلاص بارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرې.